بجشو احمد شبریم دا صدیر رو دلی سر پخبرونه که مو هر کلی کون لمره هم خبرونه دا امریکا دا متحد یالتون و ولسمشتر جو بایدن وویل چی دای دا افغانستان لاشغال سر مخالفو شاغلی بایدن پرون په واشنگتن دی سی که دا نرطو دا سرمشیزی ترسنگ بی خبری غوندی تا وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځان له افغانستانه وتلی وای اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو په افغانستان کې د امریکایي پوځانو حضور د 2021 کال په اگست کې له 40 کلونو وروسته پای ته ورسید د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسدخیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي په جنازه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګیلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله یې له ډېرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره مله وو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې وی ډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې ساه ورکړه ملګري ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی په نوم لمانځي د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده پر ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سخت یې ټپي کړه نن ورځ ملګرو ملتو ملال یوسفزی ته د دې لپاره ځانګړې کړې ده او دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې وه ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري نن له کابله د لر او بر یو افغان شخ پورته شو ده افغانان وو چې په کابل کې نن د ګیلمن وزیر ویر کاوه بلورته نن د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د پښتون خورنې د غورځنګ د دې مشر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه په جنو کې ترسره شوې ده او په جنو نور کې به ترسره شي او اعتراضونه به هم وي
ځینې ملکونو کې لاریونونه هم ترسره کیږي د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې
ول ول پیکې دی غمازی کوي صبر چې لستر ګو دی ول واړوم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې د طالبانو له مخالفت سره سره د سلګونو کسانو په برخې اخیستنی د ګیلمن وزیر غایبانه جنازه تر سره شو د جنازې یو شمیر ګډونکوون کې وایي ټاکل شوی چې د کابل په ادګا کې د جنازې مراسم تر سره شي خو وسلوالو طالبانو اجازه ورنکړه او ورسره دوی په حضور چمن کې د جنازې مراسم تر سره کړل اکرام الله اکرام راپور لري
دلر او بر یو افغان دانارا نن له کابل پورته شو د کابل د ادګا جمعات مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوی غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازې تر سره کیدو ته سلګونه کسان راټول شوی او خالته د ولاړو طالب وسلوالو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي خو سلګونه احساساتي ځوانان د طالبانو له مخالفت سره سره د ادګا پر ځای حضوري چمن ته ځي او هلته د جنازې مراسم تر سره کوي د جنازې یو شمیر ګډونکوونکو ادعا وکړه چې وسلوالو طالبانو پرې هوایي ډزې هم وکړي یو ګډون کوونکی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته ویل
چې ادګا ته پرې نه هودل شو لملګر سره په مشورې موږ دا مشوره وکړه لاړ به شو چمن وزوري ته موږ او ټول ملګر روان شو چمن وزوري ته تر چمن وزوري پورې موږ دا د منظر پښتن ناره وهله دا ناره چې موږ شروع کړله دوی اوایي پیرونه شروع کړل ډز یې شروع کړلې وخلې شروع کړل په کنداغو یې وخل شروع کړل د ټلیفونو لټولې شروع کړل ویډیو ته نه پریښودو عکس ته نه پریښودو نهایت بد چلنج را سره وکړ د پښتني دا سګنو چې موږ ته ځواب راکې موږ ولې نه پریګدي
د ادا کوي چې طالبانو د جنازې لګډونوالو سره تاوتریخواله وکړ دی وای د ادګا ترڅنګ ولاړ د طالبانو یو مشر ورته ویلي چې دوی ته د ګیلمن د جنازې د مخې د نیول کېدو ویل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه غایبانه جنازې یو بل ګډون کوونکی چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، بیا وویل چې د طالبانو له سیمه ییزو مسؤلینو سره د دغه جنازې په اړه له وړاندې خبر نه و شریک شوی، ځکه یې دوی ته اجازه نه ورکوله.
مونږ فلال ولته د جماعت محتولارو ډېر خلک هم راټول شو. طالبانو ویل چې اجازه نشته، بیا خبره داسې وه چې مونږ ویل زه هلته بس نه ځمې، سو یو کس به مشرې حکومت نه به اجازه اخېستي، دا خو مظاهره هم وه، اکثر جنازه نه وه شوي، نو هغه داسې نه ځم او نه څوک داسې مشر و چې حکومت نه اجازه اخېستي او مظاهرې باره کې باید دا حکومت حکم کېږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل شوی مخکخ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د کابل په ګډون په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوې. ویل کېږي د امریکا په ګډون په ګڼو اروپایي هیوادونو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غایبانه جنازې مراسم ترسره شوي. ګیلمن وزیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په بي ول سیمه کې نامعلومو کسانو سخت ټپي کړو چې وړمه ورځ ناوخته د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه جنازه د شمالي وزیرستان د رزمک پاستخیلو سیمه کې د بشمیره کسانو په برخې اخیستنې ترسره شوه.
د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د کابل په حضوري چمن کې یو شمیر افغانانو ترسره کړل. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر میشتو افغانانو ویلي دي چې تمدنن په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن ډي سي کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمنی کې هم یو شمیر افغانانو ویلي چې نن به د جرمنی په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې خیابې لمونځ ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انزور څخه واورو.
زه اوس په لارې ما روان یم د جرمنی د کولن په ښار کې د شهید ګیلمن وزیر غایبانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرمنی څنګه له خوا نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمنی په نور ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغه سي نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوې ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپا څنګه او د نړۍ د نورو هیوادونو څنګه نن او په راتلونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غایبانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې به لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشحال انزور څخه په منن دي. البته د څرګندونی د ساجی رډو په مشمنی خبری مجله کې ما خستوي او تازه خبر دا دی چې د جرمنی په کولن ښار کې افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې خیابې لمونځ ادا کړی دی. ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پر هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو بریت کړی وو. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري یې کوله په خپل شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پر وژو پروتو. هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پاوز پر پالیسو انتقاد کاوه چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او وته میاشتې په زندان کې تیر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د شتري ناروغي له امله یو سل شپېته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شتري ناروغي څه باندې 16,000 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په شتري اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 1,000 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوی راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,000 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوی چې دا شمیرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د شمیرو کې 9.3 کسان یا 80% له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.52 کسان یعنی 45% ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي رادیو ته وویل:
ما خپل والور و مرسل نمیگی تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم شو دی وریا رزوی می ده بل میم صالح په نوم شو هغه هم دی وریا رزوی ده هغه هم شری نیولی بیا مملت د شخصي ډاکټر ته مګی وړل هغه ورته دوا ورکړل یو دوا درې ورځې سختي تیرې کړلې بهي سختي وی چې ګو امکان هغه شته او کلینیکونه هم شته دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي د دولت هم دا تقاضا ده کړي مونږه رسول شي چې دلته د امکانات لګل وړ کی دلته زیات نه پوس سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومان او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنې دل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د واکسین نو تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعیت
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د ناتو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهم لاسته راوړنه وبلله. شغلی زلنسکی پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. جزئیات د نوریا سنوري په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هر کله کړی او هغه یو مهم لاسته راوړنه وبلله. زلنسکی هم دارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکند اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې شل نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل:
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو، مهماتو، روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسیې یرغل په شاوتم وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅ کله هم هڅه ونه کړي، ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه یې کړې چې اوکراین بیرته په خپلو پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهم لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دې خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکی وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک ټوپا چوونکی جیمز اندرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپا چوونکی جیمز اندرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل اندرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډز لوبغالي کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمام شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپا چوونکي اټکنسن ښه وځلید چې په دوو پاړیو کې 12 لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز اندرسن لپاره به هم نه هېرېدونکي لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 زیږدیز کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 44 کلن اندرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپا چوونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپا چوونکو متای مرلیدرن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. دا ویلو ده چې جیمز اندرسن د انګلستان لپاره په 104 ورځنیو سیالیو کې 289 او په 19 سیالیو کې 13 وکټې اخیستې وې.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو کو وری کې بيدو ما سه، یعنی وستنی کسی د خونه کې سو پرتلا بدلې دي.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
ولوګی کی پټین جلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او اړتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وپاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15مه نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنا وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ دی چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه ولې شي وکولای شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وګړيږي او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډیر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډیر بد حالت کې دي، هغه تر ډیر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډیر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډیر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص دی چې څو تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپل هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نګر کېشته ولې هغه ته خو زمون کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو، فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان په دې دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسی پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کوي، د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته، بیر میشته افغانان فرهنګیان د بارنده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایط او چوکاټ کې چې طرح شوی دي، په هغه باید په اصول برابر وسی دغه ټول کړنلارې ټول د پاراغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دی چې څوک په کوم شرایط کولای شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خو تاسو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیر نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت ټیم او په مسؤلیت کسان چې تر هغې جملې څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد چې هغه باید د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي. دا غوی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوړی حیات اته دوه جوړی ډلې جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوی به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او دردسر میجاد نشي.
د دې کیسویلو په برخه کې که یو څه تشریح تراکي، مطلب مو څه ده؟
کیسویل د ژبني ستوديز استفاده لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو، دا غو د انګلیسي د ژباړه ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته ځانګړې بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګي چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه د ظرفیت سازي شي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خود کیفی په لور لاړ شي، دا به ډیر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیلای که دسه لند خیزی، اگه با لند نتیجه هم برکی یا با یه چی برنکی. زپا یکم چه منگا اساسی بنیادی مرست ضرور لرو ولی هم دغه لمده طریقه هم کېدای شي چې ځینی بنیادی مرست وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو د ده د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د ده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کیدای شي چې د ده لپاره د یو عایداتي منبع باندې دا یوه کیسه بدله شي. یعنې فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکر کوم دواړه هم نظر یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړئ، یعنې دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې، د هغې ملاتړ کېږي، یعنې کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د مونږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د یو سالون نیسو او هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کار لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي. هغوی کولی شي خپل برنامه جوړ کړي، هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مثلا مطرح کړي او داسې نور. یعنې دا هم مغه خواته یو حرکت.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتا نه پوچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې له سترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زه به ترې مل واړوم، او لاس دی خپلې غاړې ته راولویږي، لاس دی خپلې غاړې ته راولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور دی ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لرې کړم، بیا به منجیلا لمنګی لرې کړم، بیا به دې ببریه په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخیدلې یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلې او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تیره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو مدرن کیسې چې دي هغه ته کوی چې مثال پیښه د یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه
ژوند سب د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ؟
موږ نشو کولای سي ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای سي موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي یو کم پوهیږي یو مثلا میان حال کوئی کی خو زه یعنی زما کوشش هم دغه ویسه د دې پښتو کې سو د مروج اول څه دی دا زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کې سو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغم وتلی جهنم دی، یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوري راسي. لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته په ډاګه وایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو همداسې ملیکئ یا همداسې ولیکئ، ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي، هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت چې په کیسه کې دی همدغه مطلب دی.
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار تلیک اثر هم ژباړل دی، آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یا سی او کنه؟
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکال ولما که زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوي هغه سیوری په ما راغوړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکال وستلای دی نو هغه حالت کې سم لوستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې زوومه او کافکاس کوم فازات شریکوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورتواله ګلوده، نو تا به نه اغیز کوم باندې پروت دی او زیو څنګه ولا متفقہ او هغه اغیز کوم باندې پروت دی. زه دا نه سمره دوله چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق کوم باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غاړه خصاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غاړه خې څنګه؟
بالکل، مثلا له دین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله ست دی یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي، نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه خلکو په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه، کارغه دی مثال درته وایم، کنه احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای، کله د ژوند جګړه شکاری دی وای، یعنی ژوند د ته جګړه معلوم شي دی وای، سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط را منست کړی دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي، یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ.
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای، چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام. نو زندگی هم
لوړی لري، هم ژورې لري. خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غنی خو یو برخه مالګه.
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی، نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي، او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي او غلطه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورسېږو، ډېر یو د یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي، او لکه یعنی چخنۍ کوي دی. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیر خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، د کوم ذهنیت باندې لیکوال یم، هغسې کیسې هم پنځوي، هغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم، او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژاک هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي یعنی خوشبختي د مطلب را ده خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو ټرین وي چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمی کوي
له ښاغلي ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رډوي ادبي مجلې ته را لېښلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورو ورو پرزمکه په خوري تو په لوګي کې پټین جلې تور چا جوش نور را رحکت کړ ورو ورو د کوټې په لور روان شو نڅا په پښوند مسکا خور شو د کوټې وری خلاص کړو په خوره د سترخانې لس پوری ډوډۍ او څو پیالو سره چا جوش کې خود هم له کوټې ووته له زنګوهلې صندوق څخه یې توري جامې او سپین ټکري راوخستل په بیړه یې جامې واغوسته سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته دی یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغ شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په منه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلې لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول درب شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړې د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړو نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېښلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نجدي څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دین اول پاړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترکه پیژندل شوې دي چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی و یو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کوم حال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په دې پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی میلمه پالنې سربیره د وطف مینی مهربانی او نرم مزاجی څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندې ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه دای دی په دغه پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیش و پتیره ده مهم و پیش و پا برخه که ده تغییرات نشرت لی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسکی ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که پا افغانستان که ناورین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس دی وی اسیری انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیگری وڑی او عجیب پیش هم ثبت شویدی.
جاده بشان دی چه خیلی ریسه لیکلی دی. یو خو یو زایمی پی پیادی گی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چل تا جنگ روان و دی بیمارو پا گنده باندی. دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیاله یو. لیدیسل وای چې د افغان سوار کار مو ته وای ډیر جالب دی. یو خو وای د دوی اسونه لکه وزه په غونډۍ خیږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ماته جالب و بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په سپټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه ښوښتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخه ورو
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه زمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامې کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل